نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة الغاشية كو أو زمون آية ندي دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 26 پوري، يعني دا ولني آية نواخلا دش بغشتم آية پوري. أولا بمون دا دي آية نو لفظي ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل آية أتاك راغل دستا سترفتا حديث خبر الغاشية دا پتولوالا وجوه زن مخنبا يوم اذن پا دا غورز خاشعة زليلوي يعني خاروي عاملة عمل كولوالا ناصبة مهنة كولوالا تصلى داخل بشي نارا بوركي حامية بلشوي تسقى بهغي بسكليكيجي من عين ديبي تشينينا آنية دا قرم أبونا ليس نبوي لهم دا غيدة برا طعام خوراك إلا سواي من ضريع دا غنونا يعني دا أزغونا لا يسمن نبا هغا سربكوي ولا أو نبا يغني هغا فكار رازي من جوع دا الوغينا وجوه زين مخنبا يومئذ بدغورس ناعمة ترو تازوي لسعيها پخپلو کوششونو باندې با راضیه راضی وی فی جنت عالیه په اوچتو جنتونو کې بوي لا تسمع نبهغی اوری فیها په هغی کې لاغیه سفزول خبره فیها په هغی کې عینون یوه چینه ده جاریه جاری یعنی روانه فیها په هغې کې به سرورون مسندونه وي یعنی تختونه وي مرفوعه اوچت اوچت و اکواب او پیالې یعنی جامونه موضوعه ایښودی شوي و نمارق او تکیه به وي مصفوفه قطار په قطار و زرابی او باریک قالینونه مبثوثه غوړولی شوي افلا آیا بیانا ينظرون هغوی ګوري الی الابلی طرف ته دوخانو چې کیف څنګه خلقت هغوی پیدا کړی شو و الی السماء او طرف ته د آسمان چې کیف څنګه رفعت هغه اوچت شو و الی الجبال او طرف ته د غرونو چې کیف څنګه نصبت هغه نصب شو و الى الارض او طرف ته د ځمکې چې کیف څنګه سطحت هغه وغوړولې شوه فذکر پس نصیحت وکړئ انما بېشکه انت تاسو خو مذکر نصیحت کول والی لست نه یې تاسو علیهم په هغوی باندې بمسیطر ذمهدار یعنی پهردار الا مگر من هغه چا چې تولا مخو ګرځو و کفر او هغو انکار وکړو فیعذبه نو عذاب به ورکړي هغو له الله الله تعالی العذاب عذاب الاکبر د ټولو نه لوی ان بېشکه الینا هم زموږ طرف ته ایابهم واپسي ده د هغوی ثم بیا ان بېشکه علینا زموږ په ذمه دی حسابهم حساب د هغوی الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اسمنا سورة الغاشية تفسير وايو د دې صورت نوم د دې پاولنی آیا کې دی او د دې معنا دا پټولو والا. د دې نه مراد دی قیامت. دا مکی صورت دی او حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا په عیدین کې دی، په عید الفطر او عید الاضحی کې او د جمعې په منځ کې، او سورة الجمعه او سورة الغاشیه به هم وي. یعنی د دې نه تاسو د اندازه لګولی شئ چې دا به څومره اهم صورتونه وي چې دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خاص موقعو یا خاص د جمعې په ورځ وي. دا ټول صورتونه د مکی دور دي، او په دې صورتونو کې به تاسو بار بار د آخرت حالات ګورئ، د کافرانو دپاره د عذاب وعیدونه او د توحید او رسالت بیان هم. الله تعالی د ځینو داسې اعمالو ذکر هم فرمایلی دی په دې صورتونو کې، کوم اعمال چې موږ ته معمولي ښکاري او هغې له موږ سو اهمیت نه ورکوو، داسې نیکۍ چې هغه موږ ته ډېرې وړې وړې ښکاري. دا شانې داسې ګناهونو ذکر هم فرمایلی دی چې هغه ګناهونه موږ ته ډېر واړو ښکاري او هغه موږ کوو، لیکن په دې صورتونو کې د داسې خبرو ذکر هم دی. او بله خبره دا ده چې دا صورتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافرانو له د دعوت ورکولو دپاره هم لوستلی وو، ځکه چې دا په هغه ورځو کې نازل شوي وو. نو دا هغه صورتونه دي چې موږ یې د دعوت ورکولو دپاره هم استعمالولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان وو، هغه اورېدلی وو چې یوې ښځې د دې صورت تلاوت کوو. هغې د دې صورت اولنی آیت تلاوت کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اورېدو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا خبر ډېر دروند دی. نعم قد جاءنی و د دې اولنی آیت دی، هل اتاک حدیث الغاشیه، چې آیا را رسېدلې دی ستاسو طرف ته خبر د پټولو والا، ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره یوه درنه خبره وه. په تیر صورت کې مونږ د دوه قسمه خلکو په باره کې ویلي وو، او د صورت اختتام د دې سره شوی وو چې هغوی دنیا له ترجیح ورکوي، او په دې صورت کې به مونږ ګورو چې الله تعالی د دې خلکو سره څومره د ناراضۍ اظهار کوي. په دې صورت کې په شروع کې ډېر زیات د جهنم والو ذکر دی، او د هغې نه پس د جنت والو دی، او د هغې نه پس الله تعالی خپلې نښې د خلکو په مخ کې بیان کړي دي، او په آخر کې تذکیر دی د آخرت په باره کې چې نصیحت کوي. د دې هدایت ورکړی شوی دی، او په تیر صورت کې هم د تذکیر په باره کې مونږ ویلي وو، او په دې صورت کې هم د تذکیر خبر راغلی ده. اوس مونږ ګورو سورة الغاشية د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 26 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا راغلی دی ستاسو طرف ته خبر د الغاشیه. او الغاشیه د غشی نه دی، او غشی وایي هغه څیز ته چې هغه خورېدو واله وي، چې هغه خورېدو واله وي، لکه خلک چې وایي چې په فلانی باندې د غشي دوره راغلی ده، یعنی د هغو عقل پټ شي، بیا د هغو عقل نه وي، پوهه یې نه وي، خورېدو واله. او دا د آفت دپاره هم راځي، او د دې نه مراد دی قیامت، ځکه چې واقعي قیامت به هر شی پټ کړي، په هر څیز باندې به خور شي. دا به فزیکلی هم، یعنی جسمانی طور هم خور شي په انسانانو، او مینټلی هم، ذهنی طور. بیا به د هغوی هیڅ هوش هم نه وي. په دنیا کې چې یو پریشانی یا آفت راشي، نو بنده وایي چې زه دا کار وکړم، هغه کار وکړم، لیکن هغه وخت به دا په هر څه باندې خور شي، څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. یو شی به هم محفوظ پاتې نه شي، هر شی به د خپل فطرت خلاف روان وي. الله تعالی چې د فطرت کوم قانون جوړ کړی دی، نو هر شی به د هغې الټه روان وي. نور به د مغرب نه راوخیږي، نور سپوږمۍ به مات شي او راو به غورځېږي. په ځمکه چې کوم وحشي ځناور دي، هغه به انسانانو طرف ته منډې وهي. یعنی دا د یو ډېر غټ آفت ذکر دی چې د دې سره به د چا هوش په ځای باقي پاتې نه شي. د هر بنده نه به هوش لاړ شي، په هر سیز باندې به خور شي. نو دا څه معمولي خبره نه ده، ډېره سخته حادثه په دې کایناتو کې راتلو واله ده. او د سوچ خبره په دې کې دا ده چې نه نور، نه سپوږمۍ، نه ځناور، نه چرند، نه پرند، نه حشرات، یعنی کرڼې میږي، نه میان، په هغوی به د قیامت اثرات وی، لیکن دا هغوی به حساب کتاب نه وي. قیامت به په اصل کې د چا دپاره قایمېږي؟ د دې سزا به د ټولو نه زیات څوک متاثره کېږي؟ هغه د جنات او انسانان، ځکه چې دې دواړو ته به حساب کتاب ورکول وي. په نورو باندې به هسې د یوې حادثې په شان راشي او ختم به شي. کچرې زموږ دپاره هم دغه شان وي، نو بیا به موږ وی چې کله قیامت راشي نو ګورو به ورسره. لیکن انسان ته د ټولو نه زیات په دې وجه باندې د فکر کولو ضرورت دی، ځکه چې دا قیامت د هغو دپاره را روان دی. هغه به ادرولې کېږي، دا به قایمېږي، د هغو نه به تپوس کېږي. او دا څه معمولي خبره نه ده. کچرې د قیامت د راتلو دا معنی دی چې دا هر څو به ختم شي، تبا کېږي به، نو ټیک ده، ختم نه شي. موږ پې څه کوو؟ که هغه بیا په دې صدۍ کې وي او که په بله صدۍ کې وي، چې څوک وي په هغه وخت، نو هغوی به یې وویني. موږ پې څه کوو؟ لیکن دا قیامت دا لویه حادثه چې ده، نو د دې زموږ له ټولو سره تعلق دی. الله تعالی وفرمایل فورا چې هغه وخت به څه وي، الغاشیه، هغه چې پټول کوي، نو هغه به څه کوي؟ وجوه یومئذ خاشعه. او د دې صورت د میلوډیس انداز ته لږ وګورئ چې دا تاسو اورئ، او د دې چې کوم صوتي آهنګي ده، په آواز کې چې کوم ریدم دی، او په دې صورت کې چې کوم ښایست دی، نو هغه هم مسمرایزنګ دی. داسې ښایست دی په دې صورت کې. تاسو به مکی صورتونو ته داسې ګورئ، ځکه خو کافران د قرآن نه داسې متاثره کېدل د قرآن د دې ریدم په وجه، او هغوی به وی چې دا خو شاعري ده. نو الله تعالی د څو خبرې سره سټارټ کړو چې په هغه ورځ به ځینې مخونه څنګه وي، خوار او ذلیل به وي. شروع د هغه مخونو نه وشوه چې هغه به ښکته وي. د هغوی رنګونه به ځپلې شوي وي او ستړي شوي به وي. یعنی اوله د خوارو مخونو خبره وشوه. خاشعه لفظ راغلی دی، نو هغه مخونه به ښکته وي. په څه وجه به داسې ښکته شوي وي؟ زنګېدلي به وي. او په څه وجه به ذلت محسوسوي؟ ځکه چې اوس هغوی پوه شوي دي چې څو د هغوی مخې له راتلو واله دي، چې د هغې ریزلټ به څه وي. دا هغه دي چې د آخرت په اعتبار سره فیل شوي دي. چا چې دنیا خپله اولنۍ پرایاریټي جوړه کړې وه، چاله چې په ګس لاس کې اعمال نامه ورکړې شوې ده په چپ لاس کې، یعنی په لفټ هینډ کې، اوس د دې سټارټ کو په دنیا کې هر سوی، کو یو بنده پریزیډنټ وو، کو غټ غټ ډاکټران وو، کو غټ غټ وکیلان وو، کو وزیران وو، نو د هغې سره به څه فرق نه پرېوځي. نن د دې مخونه ذلیل او خوار دي. او ګورئ، د انسان مخ چې وي، نو هغه د انسان د دننه د حالاتو عکاسي کوي. د هغې دننه چې کوم کیفیت وي، نو هغه په مخ باندې ظاهر شي. په دنیا کې ځینې خلک د الله د خاطره رسوا کیږي او ذلیلیږي. د چانه خبرې اوري، څوک د هغې نه مخ وګرځوي، څوک په هغوی پورې خنداګانې کوي، څوک هغوی ذلیلوي، هغوی ته سپکې سپورې وایي، پیغورونه ورته کوي. د هغوی حالات خو تاسو لیدلي وو په سوره مطففین کې، چې په هغه ورځ بیا هغوی څومره خوشحاله وي. مګر دا هغه خلک دي چې دوی په دنیا کې ښه خوشحاله وو، او په آخرت کې به خوار او ذلیل وي. عاملة ناصبه، دوی داسې نه دي چې دوی سو عمل نه و کړی، یعنی په دنیا کې سو کوششونه کړي وو. عاملة ناصبه، دوی خو عمل کړی وو، مهنتونه یې کړي وو، سم ستړي شوي وو. دوی داسې نه وو چې ګنې فارغه ناست وو، د مهنتونو په کولو باندې ځانونه مړه کړي وو. دوی خپل ځانونه کرش کړي وو د مهنت کولو سره. سحر به یې مهنت شروع کړو، شپه به شوه. داسې مهنتونه وو چې په مخه مهنتونه وو. دا کوم خلک وو؟ آیا دا مسلمانان دي او که کافران دي؟ دوی څوک؟ ګوره کافران خو په دې کې شامل دي. په کافرانو کې هم هغه خلک چا چې ډېر مهنت کړی وو په خپل دین کې. د دې مثال دله در کومه چې حضرت عمر رضی الله عنه د یو خانقاه نه تېرېدو هلته یو راهب ولیدو او حضرت عمر رضی الله عنه چې هغه ولیدو نو په جړا شو. خلکو ترېنه تپوس وکړو چې اخر وجه څه ده ستاسو د جړا. هغه وفرمایل چې د دو په لیدو سره راته دا آیت رایاد شو چې د عبادت او ریاضت په وجه چوری چوری شو ځان یې مړ کړو، لیکن د دو دا عبادت په کوم ډایرکشن کې دی، یعنی د دو ډایرکشن غلط دی، د دو عبادت صحیح نه دی. هغه خلک یو متل کوي که نه په پښتو کې چې هندو سړی لونده کړه نه یې سود نه یې فایده کړه. ګورئ چا خبره کوله، یو هندو وه چې زمونږ د خاندان د جینۍ واده په یو داسې ځای کې شوی دی. هغه خلک د شپې درې بجې پاسي او اولامبي او بیا پوجه شروع کړي. هغوی وایي چې زمونږ د لور دپاره ډېره ګرانه ده، ځکه چې هغه د دې عادته نه وه، لیکن هغه څه وکړي، هغې ته هلته داسې ماحول میلاو شوی دی، یعنی هغې د برهمن فیملی کټر هندوان وو. هغوی خپل خوب قربانوي، هغوی څنګه پیسه خرچ کوي، خپل کوششونه کوي، محنتونه کوي، لیکن د هغه محنت ته هغې ته هیڅ فایده نه رسیږي. هغه محنت بیکاره دی، هغه محنت بې فایدې دی، ځکه چې هغه د الله تعالی د پاره نه دی، د هغې ډایرکشن غلط دی. نو څومره هم مذهبونه چې دي د اسلام نه علاوه، په هغې کې چې څوک جوګیان دي، سنیاسي دي، راهبان دي، آتش پرست دي، محنتونه کوي، دنیا یې پرېښو دي، دا هغې ته داسې ښکاري چې مونږ ډېر څه کوو، او د هغې دا خیال دی چې مونږ ته به هلته ډېر هر څه میلاویږي، لیکن زړه څومره خفه شي د داسې خلکو په لیدو سره. ګورئ دوی څنګه د دنیا زندگی تیروي، څنګه په مشکله کې خپل ځانونه اچولي دي، او په آخرت کې ورته څه میلاو شول، او په دې امید کوي چې ګنې مونږ ډېر ښه کوو. نو یو خوا دا قسمه خلک دي، دویم دي په مسلمانانو کې داسې خلک چې هغوی نیکۍ خو کوي، لیکن د هغوی نیکۍ هم په صحیح ډایرکشن کې نه وي، د قرآن او سنت خلاف وي، بدعتونه کوي. اوس بدعتونه کول واله محنت خو کوي، لیکن هغه ته د دې محنت نه څه میلاویږي. او درېیم قسمه د هغه خلکو دی چې په دې خلکو کې راځي چې هغې ډېر زیات محنتونه کوي، او دا د ټولو نه زیاته د ویرې خبره ده زمونږ دپاره چې هغوی دومره محنت کوي. مسلمانان هم دي، محنتونه مشقتونه کوي، شپه او ورځ لګېدلی وي، لیکن څه دی د هغوی محنت چې د هغې دننه ریاکاري وي، اخلاص پکې نه وي، شوف کوي، د شهرت تمنای وي. په دې وجه چې څوک څومره هم په نیکۍ کې منډه وهي، څومره هم محنت چې کوي، نو هغې ته هغه مره د ویرېدو ضرورت دی. یقین وکړئ د ویرې ضرورت دی، ځکه چې پته نشته دی، موږ ته پخپله پته نشته دی دا زمونږ چې څومره محنت دی، نو واقعي چې په دې کې اخلاص شته دی هم او که نه، او که زه ریاکاري کوم، چېرته ریاکاري راشي. کله مو دا خواهش وي چې خلک زمونږ تعریفونه وکړي، لکه ګریجویشن را روان دی، د ځینو سټوډنټس ډېر غټ خواهش وي چې زمونږ نوم ډسپلی شوي، چې مونږ له شاباسۍ راکړی شي، چې خلک زمونږ لپاره واه واه وکړي. که نور څه نه وي، نو کم از کم چې زمونږ نوم خو منشن شي که نه. چا وي چې که تاسو والنټیرز اپریشیټ کوئ، نو ګروپ انچارجز هم اپریشیټ کړئ، نو په آخر کې زمونږ څه خواهش پاتې شي؟ صرف دغه چې مونږ ته د خلکو نه تعریف میلاو شي، چې خلک مونږ اپریشیټ کړي، محنتونه یې وکړل او خپل ځانونه یې ستړي کړل، شپې او ورځې ولګولې، شاپینګ یې پرېښودی و، خوب یې پرېښودی و، د کور کارونه یې پرېښودي و، چرته نه چرته یې قربانۍ ورکړې وې. نو ځکه خو یې د نیکۍ دومره کارونه وکړل، دومره ډېر وکړل چې سم ځانونه یې ستړي کړي وو، نه یې دنیا انجوی کړه، نه یې مزې وکړې کومې چې نورو خلکو کولې، او نه دی تاخیرت میلاو شو. نو د ټولو نه زیات نقصان خو بیا د دوی وشو. نو ډېر محنت کول واله او ډېر ستړی شوی خلک به په هغه ورځ په کوم حال کې وي؟ په یو بد حال کې، تسلا نارا حامیه. ځکه د محنت کولو نه پس ډېر د بې فکره کېدو ضرورت نشته دی. ابراهیم علیه السلام خانقاه به تعمیر کړی وه، او بیا یې هم الله تعالی ته دعاګانې کړې وې چې ربنا تقبل منا. چې کله محنتونه وکړئ او ستړي شئ، نو د هغې نه پس د احسان جتا وهل ضرورت نشته دی، د دې ضرورت نه وي چې چا ته پته ولګېد او که نه چې زما په باره کې چا سو وی. بیا د دې د کتو ضرورت وي چې یا الله دا قبول کړي، نو څومره هم چې کار کول واله دي په هره طریقه چې مدد کوي او څومره سټوډنټس چې محنت کوي، په آخر کې موږ ته دا پته لګي د قرآن نه راته دا پیغام ملاویږي چې صرف محنت کول او ستړي کېدل کامیابي مه ګڼئ. لا خو پته نه لګي چې ستاسو د نیتونو څه حال دی، او الله تعالی خو د نیتونو په ذریعه بنده جانچ کوي، صرف د بره بره عمل ته نه ګوري، د پاسه پاسه عمل ته نه ګوري. او په دې کې نور خلک هم شامل دي، عامله عملی کړی دی او ځان ستړی کړی دی، ناصبه او ستړی شوی هم دی، یعنی سلګ عمل نه کوي، ډیر زیات دومره ډیر چې د ستړی کېدو نه چوری چوری کیږي. دا هغه خلک دی چې هغوی خپل کوششونه د دنیا د پاره وکړل، صرف د دنیا د جوړولو د پاره، د دې د ګټلو د پاره، د دې د سمولو د پاره، د دې د جنت د جوړولو په کوششونو کې لګیدلې دي. او موږ مخکې ویلي دي وآثر الحياة الدنيا، او هغوی د دنیا ژوند له ترجیح ورکړو، د هغوی د پاره خو په آخرت کې سنشته دی. د دې ستړی والی خو د هغه ځای د پاره وو چې هغوی ته څه میلاوېدل، نو هغه ورته میلاو شو، محنتونه یې کړي وو او د دنیا د پاره یې کړي وو. ځینې خلک څومره ځانونه ستړي کوي. په تېرو ورځو کې یوې کسې خبره کوله چې هغه څنګه د کور کارونه کوي. د کور د کارونو سره د بچو سره او د جاب سره کالج هم وایي، یعنی څه شی پاتې نه شو. هغه وایي چې زه سهر 5 بجې پاسم، د شپې د 11 بجو پورې زما کارونه نه ختمیږي، یعنی دا ټول کارونه چې مې درته وې. کاش چې داسې شوق زموږ د دین په معامله کې وي چې د دې په کارونو کې مونږ ولګو، او په دې کې چې مونږ ستړي کېږو نو ډېر احسان جتاوهو او خپل ځان راته ګوري چې څوک کاري، او ګوري د دې خلکو نه زده کړئ. څوک چې د دنیا د خاطر ستړي کېږي د هغې نه سبق واخلئ. د څلورو پیسو د خاطره نور کلاسونه اخلي، چې نوره ترقی مو وشي، چې پیسې مو زیاتې شي، چې پروموشن راته میلاو شي، حالانکه ضرورت نشته دی، لیکن بس د حرس انتها نه وي. نو عاملة ناصبه، دومره ستړی شوی دی دا انسان چې دو آرام هم نه دی کړی، دو ته د آرام کولو ضرورت هم میلاو نه شو، او د دو څه خیال دی چې دی به آخرت ته لاړ شي، او د دو دپاره به جنت کولاو شي. د دو څه خیال دی چې په دنیا کې دومره محنت کړی دی نو هلته به اوس آرام کوي؟ نه، بلکې آخرت د هغو دپاره دی چا چې د آخرت دپاره تیاری کړی دی. ولې به الله تعالی هغو له جنت ورکوي چې هغو د جنت دپاره هیڅ محنت نه دی کړی؟ ولې به ورله ورکوي؟ تاسو ما ته دا ووایئ. نو په دې خبره خپل ځان پوه کړئ. دا سوچ مه کوئ چې ها دا خو کافران دي، نو د دې محنتونه به د دې په کار نه راځي. نه، ځینې مسلمانان هم وي چې ځانونه ستړي کړي دي او پراته دي، خو د هغوی محنت د هغوی هیڅ په کار نه راځي. الله اکبر، استغفر الله. یا الله، موږ د داسې انجام نه وساتې. د دې دپاره څه دي؟ دلته کې تصلا نارا حامیه، داخل بشي په اور کې، په اور کې چې لمبه شوی دی، یعنی دلته د هغوی دپاره آرام نشته دی، بلکې لمبه شوی اور دی. او د هغوی د مخونو نه پته لګېده، د هغوی مخونه داسې مړه وو او رنګونه یې تک تور شوي وو، د هغې نه پته لګېده چې د هغوی مخکې انجام څه دی. تسقا من عین آنیه، سکلی کېږي به په هغوی باندې د یوې چینې نه، او هغه به د ایشېدلې اوبو نه وي. سختې ګرمې اوبه به وي، خوټکېدلې به وي، په کومې کې چې ببز جوړېږي. او چې کله ذهن له د چینې سوچ راځي، نو د یخي چینې راځي چې یخي اوبه به وي او خوږې به وي، داسې خبره راځي ذهن له. مګر د دې دپاره به سکل وي، لیکن څنګه؟ هغه سکل چې هغه تنده نه ماتوي، هغه سکل چې هغه به د خوټکېدو اوبه وي. نن د خوټکېدو اوبو یوه قطره هم چې په لاس ولګي نو څومره تکلیف وي د هغې. او چرته هغه اوبه چې کوبنده نه غواړي خو هم به ورته سکل وي، استغفر الله، ځکه چې هغې د دې ورځې دپاره ځان نه و ستړی کړی. ليس لهم طعام الا من ضريع، دي د پاره به هیڅ خوراک نه وي سوای د ازغونه د غنونه. ضريع یو داسې ازغو ته وایي چې هغه به داسې بدبویی واله وي او داسې کانټهدار به وي او داسې کانټهدار به وپاره بوکي چې هغه به ځناورو هم نه خوړو نو هغوی به نو هغه به دوی ته خوړل وي ځکه چې په جهنم کې به صرف د اور عذاب نه وي بلکې د لوږې عذاب به هم وي د تندې عذاب به هم وي مونږ مخکې ویلي وو چې هغوی به یې داسې سکي لکه یو تږې اوخ چې سکي کچری دا آیتونه مونږ د لږ وخت لپاره تصور وکړو نو داسې ویره راځي چې انسان ته د ټولو نه غټ فکر دا ولګي کچری واقعي مونږ دا په زړه باندې واخلو لیکن مونږ دا څنګه اورو چې دا خو د اهلي کتاب دپاره دي دا خو د کافرانو دپاره دي زه ټیک ده هغوی به سکي دا خوټ کېدلی وو او دغه شان کانټه دار بوټي به خوري زمونږ د دې سره څه تعلق دی او ما تاسو ته وویې چې عاملة ناصبه او په دې کې کوم کوم خلک شامل دی د دې نه پته لګي چې په دې دنیا کې صرف دا سوچ کول چې که مونږ هر څه کوو لیکن چونکې زمونږ نومونه د مسلمانانو دي مونږ ته د فکر کولو ضرورت نشته دی نو دا سوچ غلط دی تاسو به وګورئ چې د نورو خبره برازي په آیه نمبر 9 کې تاسو ته به پته ولګي چې مهنتونه خو په هر ځای کې لګي مهنت ته آخرت لپاره هم کول وي هم یو شی دی چې هغه زمونږ نه هېر شوی دی په دین کې د الله تعالی د راضي کولو دپاره د مهنت کولو کانسپټ ختم شوی دی دا سوچ ته دی نه او که څوک دغه شان کوي نو هغه عجیبه شان ښکاري چې دا سوشول په دوباندې دا خو ډېر عجیبه شوی دی ابنورمل شوی دی باقي ورته ټول هر څه نورمل ښکاري ځکه چې اوس داسې طریقې مونږ نه وینو چې کله مونږ د صحابه کرام رضی الله عنهم جنډونو ته ګورو نو تاسو ګورئ چې هغوی به څنګه محنت کوو څنګه به هغوی خپل ځانونه ستړي کول او نن خو د محنت کولو کانسپټ شته دی نه دا سوچ شته دی نه مونږ وینو چې خلک خپل ځانونه ښه ستړي کوي مګر د دنیا دپاره د دنیا د تعلیم دپاره د جابز دپاره د بزنس دپاره د کریرز دپاره د ودونو دپاره د خپل سټینډرډ زیاتولو دپاره د هغې دپاره مونږ وینو چې خلک ډېر محنت کوي او خلک ورته شاباسي هم ورکوي اپریشیټ کوي هم ډېر زیات مګر د قیامت د ورځ دپاره محنت کول هغه چاته سو ډېر د محنت قابل نه ښکاري شاید چې دا به هسې میلاویږي بغیر د محنت نه به میلاویږي نو د هغې دپاره به هیڅ خوراک نه وي سوای د دري نه کوم چې ځناور خوري نو په هغه ورځ به انسان خوري او هغه به داسې د ازغونو ډک وي چې د دې سره به د خلکو د خېټې او کولمو سوحال وي ځکه چې دا کانټېداره هم ده او بدبوداره هم ده نن که یو خوراک څخه شي نو خلک یې سره د ډبي وغورځوي چې مونږ ورته ونه ګورو چې چېرته شاته په فریج کې پروت وي نو هغه پوره ګاربیج کړي یعنی ګاربیج ته وغورځوي او چېرته دا خوراک چې انسان به یې خوري لا یسمن ولا یغنی من جوع دا به نه غټول کوي او نه به په کار راځي د لوږې نه یعنی د دې سره به طاقت هم نه میلاویږي خو خوري به لیکن هیڅ انرژي به نه راځي لوږه به نه ختموي خوري به د څه دپاره چې لوږه مو ختمه شي که د مهي معمولي شان لشه په حلق کې ونخلي نو بیا د بنده څه حال وي چې هډوکې ونخلي نو بیا څه حال وي او کانټه دار خوراک دی دا به تیرول هم وي او د خوراک نه پس به بنده ته سټیسفیکشن هم نه میلاویږي خوراک مونږ خورو د سټیسفیکشن دپاره چې خېټه مو ډکه شي لیکن خېټه به هم نه ډکېږي د لږ وخت دپاره به هغې ته آرام نه میلاویږي چې د لوږې نه ورته خلاصې میلاو شي وجوه یومئذ ناعمه او ځینې مخونه به په هغه ورځ نعمتونو واله وي په هغې به تازګي وي هیڅ سټرس به نه وي په هغوی باندې بلکې ښه ریلیکس به وي د نعمتونو اثرات به د هغوی په مخونو باندې وي ولې ځکه چې نن هغې ته پته ولګېده چې د هغې انعام څه دی نن هغې ته معلومه شوه چې د هغې څه انجام دی چې د هغې ښه انجام دی نو دا به هم په مخ باندې راشي او د مرګ د وخت نه بنده ته پته ولګي د مرګ د وخت نه د هغې آثار شروع شي چې د چا انجام ښه وي چې دا غو د مرګ وخت به څنګه وي او دا غو د پاره کومې فرشتې راغلي په قبر کې دا غو د پاره میلمستیا کیږي په حشر کې دا غو دا غو د پاره سودی هغه ته هغه وخت ایډیا وشي لکه یو بچی چې ښه اگزام ورکړي مید ټرم یې ښه شوی وي د هغو فاینل هم ښه شوی وي نو هغه بیا امید ساتي د پاس کېدو نو دا څنګه خلک دي لسعیها راضیه دوی به په خپلو محنتونو او کوششونو باندې راضي وي د دې نه تاسو ته څه پته ولګېده محنت دوی هم کړی وو صرف په کلمه ویل وي اکتفا نه وه کړي دوی هم محنت کړی وو ګورئ محنتونه په دواړو ځایونو کې وو پوه شوئ په دې خبره باندې کوم خلک چې د دنیا دپاره خپل ځان شپه او ورځ ستړی کوي او یا چې څوک په غلط ډایرکشن کې محنت کوي نو محنت ته دواړو دی لیکن د دې محنت د دې راضي کولو واله دی ځکه چې دوی همیشه د پوهې سره ژوند تیر کړی وو چې یوه ورځ به راځي او موږ ته به حساب کتاب ورکول وي فی جنت عالیه په جنت کې به وي چې هغه اوچت دی چې کله هم د جنت خبره راځي نو د اوچتوالي خبره راځي د بلندۍ خبره راځي او چې د جهنم خبره راځي نو د درک خبره راځي د لاندې طبقو خبره راځي دا ښکته وي په ژوره کې وي او جنت په اوچت ځای کې وي ګورئ اوس دوی به په خپلو محنتونو باندې ښه خوشحاله وي ځکه چې هغې ته چې کوم انعام میلاو شوی دی نو هغه ډېر ښایسته دی او هغه دی جنت دا په دنیا کې چې انسان څلور ورځې محنت کوي په صحیح ډایرکشن کې او ښه د اخلاص سره نو دا محنت انسان له همیشه کامیابي ورکوي چې هغه په دنیا کې نشي میلاوېدی په دنیا کې که تاسو ډېر هم محنت وکړئ نو څومره غټه کامیابي به میلاو شي زیات نه زیات یو محل به جوړ کړئ یا یو غټ ګاډی به واخلئ که بنده ډېره هم ترقي وکړي نو یو جهاز به واخلي پرایویټ جټ به واخلي بیا به هم بیماری راځي بیا به هم فکرونه وي بیا به هم بوډاوالی راځي بیا به هم مرګ راځي بیا به هم د فقر او فاقي ویره وي بیا به هم د هر څو د تلو ویره وي په دنیا کې څومره هم محنتونه دي نو د هغې سره انسان ته زیات نه زیات څه حاصلېدی شي صرف دومره دا ما چې درته ووی مګر د آخرت دپاره چې بنده محنت کوي او کچرې هغه محنتونه رب قبول کړي نو بیا د همیشه آسانی ده د همیشه کامیابي ده بیا سویره تره نه وي فی جنت عالیه تاسو ګورئ او په دنیا کې هم امیجن کړئ تصور وکړئ چې کوم بچی ډېر محنت کوي او چې کله د ریزلټ ورځ راځي او چې د هغې ریزلټ اناونس شي چې اولنۍ پوزیشن یې واخیستو نو بیا څنګه د هغې مخونه زلقیږي او څنګه هغه چمکیږي او بعضې وخت خو د سترګو نه اوښکې وبهیږي هغوی ته هغه ټولې ورځې او هغه ټولې شپې په کومې کې چې هغوی ډېر سبق ویلی وو یعنی ټول فنکشنز او پارټیز وغیره پریخي وو څومره مشغلې چې وې نو هغه هر څو او اکټیویټیز چې وو هغې پرېښودي وو او بس یو ګولی وو سبق سبق او سبق او چې بیا هغې خپل ریزلټ وکتو نو هغې بیا د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایدل دغه شان چې چا د آخرت دپاره محنت کړی وي او چې هغوی خپل ریزلټ واوري نو د هغوی به بیا څنګه حالت وي د هغوی د خوشحالۍ اندازه تاسو لګولی شئ د هغوی مخونه به د میک اپ سره نه چمکیږي دا به ناعمه وي دا هغه خوشحالي ده کومه چې هغوی ته میلاو شوې ده د خپل ریزلټ په وجه چې زما محنت قبول شو هغه ما چې د خلکو خبرې به اورېدې خلکو به راته پیغورونه کول چا به وي چې دا سو فنټیک ده چا به یو سوی او چا به بل سوی او ما چې کومې قربانۍ ورکړې وې خپل شوقونه مې پرېښودي وو زه هم د نورو خلکو په شان ګرځېدې را ګرځېدی شم او ما ټول هر څو پرېښودل او څومره محنت مې وکړو د شپې به هم ویښوم شپې مې روڼې کړې وې د تهجدو دپاره به پاسېدم خلک به مې معاف کوو د خلکو خبرې به مې اورېدې صبر به مې هم کوو هغه هر څو نن رنګ راوړو او بیا به د هغه خوشحالۍ څو عالم وي مګر دا به د هغو دپاره وي چې چا محنت کړی وي چې چا محنت نه وي کړی نو د هغو دپاره به څه وي هغوی خو به داسې ویرېږي چې اوس به څه کېږي د هغوی خو پته نه لګي چې څه ریزلټ به وي دا هغه دي چې څوک پاس شوي دي او هغوی به وایي چې شکر دی چې الله تعالی زموږ محنت قبول کړو دا موږ د لږ ساعت دپاره امیجن کولی شو د هغه ماشومانو د کامیابۍ په شان چې کله د ډېر مهنت نه پس هغې پاس شي او هغوی ته چې کومه کامیابي میلاو شي، بنده به وایي چې شکر دی چې ایمان مې سلامت پاتې شوی و چې چېرته خویدلی نه وم. هغه وخت به د هغوی سو عالم وي او ولې به نه وي خوشحاله. دا هغه جنت دی چې اعلی مقام واله دی، خپه بلندۍ باندې دی، په هغې کې داخل شوي دي. الله اکبر. او د جهنم د گهرایه دا انجام دی، یعنی دا غی د جوروالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوس کړو چې تاسو یو آواز اوریدلې دی؟ هغوی چې تاسو ته پته ده چې دا آواز د سو دی، په جهنم کې یو کاڼی او یا کاله مخکې غورځېدلی و، نو هغه ایله اوس ته جهنم یخ ته ورسېدو. او یا کاله مخکې، یعنی څومره جور دی جهنم چې او یا کاله هغه کاڼی سفر وکړو چې د یو بیلډینګ یا د غر نه یو شی لاندې وغورځېږي، نو هغه په څومره وخت کې رسیږي؟ یو سو سیکنډه پې لګي که نه. او ساینس وایي چې څومره فاصله زیاته وي، نو د هغې سپیډ هغهمره زیات وي، د هغې ویلاسټي زیاته وي، دومره د تیزۍ سره ښکته ځي. او د هغې باوجود دې کاڼي او یا کاله واخیستل، نو ولې داسې لږه موده ده؟ د لږ وخت لپاره امیجن کړئ چې دا څومره ژور دی. او دغه شان جنت دومره اوچت دی، دومره په هایټ باندې دی. په دنیا کې هم د خلکو خوښ وي چې زما کور وي ډېر په لوړه باندې، چې هر سوتري نه په نظر راتلې. خلک های رایزز ولې جوړوي؟ په جنت کې چې به کوم مقامات وي، کوم کورونه وي، نو هغه به دغه شان اوچت اوچت وي. لا تسمع فيها لاغيه، باغي کې به نه اوري هغوی سلغ خبره، سبیهوده خبره. بعضې وخت په دنیا کې هم د انسان دپاره د فزیکل ټورچر نه وربل ابیوز زیات سخت وي. د دې سره د هغوی شخصیت تباه شي، دا بولینګ چی وي، نو دا وربل ابیوز وي د خبرو په ذریعه. څه حال وي د بچو؟ بیا ځینې پکې خودکشي وکړي. دغه شان ځینې خلک مینټلی بیماران شي، ذهني طور بیماران شي د وربل ابیوز سره. او زمون خلک هم وایي چې د تورې زخم زر جوړیږي، لیکن په خوله باندې چې چا کومه بې عزتي وشي نو هغه زر نه جوړیږي. ځکه خو موږ ټول عمر دا خبرې کوو چې فلانی راته په فلانی موقع باندې دغه شان ویلي و، د هغو خبرې د غشي په شان لګي، د هغې زخم نه جوړیږي. نو په جنت کې به هیڅ داسې خبرې نه وي چې په هغې کې به د انسان بې عزتي وي او یا به په هغو باندې ښه نه لګي. نه به سو بهتان وي، نه به کنځلې وي، او نه به خیری وي، نه به بدتمیزي وي، نه به سو پیغور وي. او دا شی خو نن سبا داسې کامن دی، داسې ډېر دی، د خلکو سره بدتمیزي کول، خلکو ته پیغورونه کول، دا داسې عام شوي دي چې چاته سوخکاري نه. بعضې وخت خپل خواږو خلک داسې داسې پیغورونه وکړي چې د هغې سره زړه سوري شي، او په خوله هغه خپل رشته داران وي، او بیا ښه په ارام سره بریوزي ماشي چې موږ سویلی دي. یعنی پیغور خو هغوی ته سوخکاري هم نه، نو هلته به داسې پیغورونه واله څوک نه وي. او چې څوک پیغورونه ورکوي نو هغوی به څنګه جنت ته ځي؟ هلته به یو هم داسې دوست نه وي چې څوک دغه شان خبره واوري چې د هغې سره انسان ټوله ورځ خفه وي. بیا نو هغوی به جنت ته ځکه نشي تلی، ځکه چې د جنت ماحول ډېر پاکیزه دی. که داسې خلک لاړ شي جنت ته، نو د هغې ټول ماحول به خراب کړي. چې څوک هم داسې کارونه کوي، د خلکو سره بدتمیزي کوي، او خلکو ته خپل ځانونه ډېر بهادر ښکاري چې مونږ خو خلکو ته خبرې کولی شو، چې زه خو خلکو ته سپینې سپینې اورم، زه خو مخامخ خبرې کوم، زما وروستو خبرې نه وي خوښي. نو په خوله تا څه ووې؟ په خوله دې بل له داسې زخم ورکړو د ټول عمر دپاره چې هغه به چرته هم نه رغېږي. چې کله هم تاسو یادوي نو دا خبرې به ورته یادېږي. دا څه د شاباسۍ خبرې نه دي. چې څوک هم داسې خبرې کوي نو هغې دې پوه شي چې د جنت دروازې د هغې دپاره نه به کلاویږي، چې د هغې دپاره به د جنت دروازې نه کلاویږي. چې څوک خلک تنګوي، هغې ته سپکې سپورې وایي، پیغورونه کوي، د هغوی ژوند خرابوي، ور کړي. یو حدیث دی چې یوه خبره بنده د خولې نه داسې وباسي او هغه د الله تعالی داسې ناخوښه شي چې الله تعالی د هغو ځای په جهنم کې جوړ کړي. صرف د یوې خبرې په وجه انسان خپل ځان له په جهنم کې ځای جوړ کړي. او د دې باوجود موږ داسې د بې پرواهۍ سره خبرې کوو او سوچ نه کوو چې څومو خولې له راشي نو خلی مو بے کنٹرول وی چی سو مزر غاڑی نو زر زری وایو او بیا پا دے باندی مون خپل ځان له شاباسی هم ورکو چی مون داسی بولڈ یو او دا چان نوی ریگو نو دا سو بولڈ نستی او سوچ کوای چی دا زینو خلکو ټول عمر پا داسی خبرو او ریدو کی تیر شی نو اللہ تعالی تا سمر پتا دا انسان دا نیچر چی انسان پا کمو خبرو باندی غمگین کی گی او پریشان کی گی اللہ تعالی داسی ټول سیزونا د جنت نه لری کړی دی نو په جنت کې څومره لویه خوبی ده چې څو خبرې به پکې بنده ناوري یعنی چې څو داسې خبرې به پکې بنده ناوري لغو خبرې خو په دنیا کې څوک بادشاه یا پرزیډنټ هم جوړ شي نو خلک د هغو خلاف شي څوک په فیسبوک او څوک په ټویټر د هغو خلاف لیکي او چې هغه خپلې خبرې اوري نو سمره تکلیف ورته ملاویږي مخالفتونه بهتانونه یا په چا باندې الزامونه لګول په چا پوری درو خبري جوړول د دې سره بندته سمره تکلیف رسیږي نو دلته د یو غټ ناغټ امیر کس هم د داسې خبرونه نه دی بچ لیکن جنت داسې ځای دی چې هلته کې سکون دی انسان د سکون په تلاش کې سمره مهنت کوي او نن چې خلک ډیره پیسې ګټي او هغې دا خواهش وي او داغی دا خواهش وی چې چاته په آرام او سکون سره کېناستی چې آرام راغلی دا څنګه نعمت دی چې د دې په تلاش کې انسان د لیونو په شان ګرځي هغه دا نه وایي چې صرف روټۍ راته میلاو شوې ځکه چې روټۍ خو په لږه ګټلو باندې هم پوره کیږي هغه وایي چې دومره مې وګټلې چې زما په ژوند کې سکون راغلی چې اے سی وی نو سکون به راشي چې غټ کور وي نو په سکون کې به شم چې آرام دیه ګاډی وي نو سکون براشی چې غټو غټو برینډز والا کپڑے وی نو انسان د هر څه د پاره محنت کوي د سکون د مندلو د پاره لیکن دا سکون په دې دنیا کې نشته دا به هلته ملاویږي لا تسمع فيها لاغیه سمره خیسته زید جنت کو صرف دغه یو نعمت ته وکتی شي نو دا ډیر لوی نعمت دی فيها عین جاریه سمره خیسته زیده پا دی که چینی دی حل تا هم چینه وا پا جهنم کی لیکن هاگه چینه سنگه وا آنیه دی شیدل و عبو وا او پا دی که بهیدو والا روانی چینی دی پا جنتون کی پا آلا زی کی هاوی اوسیگی او چینه هم بهیگی دی چینه آواز دی خایس هم دی صرف پا کتو با هم هغه ډیره خیسته وی زکه خو مون خلق داسې زیونو ته په ویکیشن باندې زو چې په یو ځای کې چینه وی آبشارونه وی نو هغوی به په چینو کې وی د هغوی چې څنګه مرضي وي نو هغه طرف ته به د چینو مخ ګرځولی شي خپل محل طرف ته به یې مخ ګرځولی شي لیکن د دې ځای نه به زړه نه مړیږي او په دنیا کې چې مونږ ډیر د خوښې یو ډش جوړ کړو نه هغه زیات نه زیات دوه یا درې ورځې خوړی شو د هغې نه زیاتې بیا څوک نه شي خوړی بیا ترې نه د بنده زړه تور شي لیکن د هغه ځای چې کوم خوراکونه دي چې بنده یو ځل وخوري نو یو نمونه خوند به وي او بل ځل به د هغې خوند مختلف وي بار بار به بدلیږي او هر قسمه مشروبات به وي فيها سرور مرفوعه په دې کې به مسندونه وي اوچت اوچت تختونه به وي هلته به هر شی په بلندۍ باندې وي او دا د ډېرې غټې لګژري علامت دی سریر او په تختونو باندې څوک کښېني بادشاهان خلک دا هم د ریلیکسیشن دپاره وي پخوا په زمانه به تختونه د آرام دپاره ایښودی کېدل تاسو ته به په سټړي روم کې یا په دفترونو کې تخت نه میلاویږي ځکه چې تخت د دمه کېدو ځای دی د ریلیکسیشن ځکه چې تخت د مکېدو ځای دی د ریلیکسیشن هلته به تاسو ته کرسۍ میلاو شي چې د هغې سیده سیټ شي ځکه چې کار کول وي دلته د جنت د ریلیکسیشن خبره کیږي چې هلته به بنده ډیر په آرام او سکون کې وي انجویمنټ به وي هلته به کارونه نه وي او نه به بور کېدل وي ځکه چې داسې منظرونه او نعمتونه به وي او د هغې لذت به په مخه باندې زیاتیږي بیا به بور کېدل په څو خبره وي چې تاسو کله په ویکیشن باندې لاړ شئ نو چېرته بور کېږئ بلکې چې راځئ نو وایئ چې لږ اوږده وې زموږ چوټي نو نورې مزې به مو کړې وې چې مونږ یو ډیر خیسته ځای ته لاړ شو نو زړه مو غواړي چې هلته پاتې شو، لیکن هلته بنده نشي اوسېدی، او دا خو لا د دنیا واړو واړو آسایشونه دي او نعمتونه دي، او د دې نه بنده نه بور کیږي، نو هلته به څنګه بور کیږي؟ او هر بنده وایي چې ریلیکس شوې، په آرام شوې. اکثر خلک سوچ کوي چې پته نشته چې ریټایر شم نو په آرام به شم. هر بنده غواړي، یو بنده هم نه غواړي چې زه سخت محنت وکړم ټول عمر. نو جنت ته ریلیکسیشن ځای دی، او د انسان فطرت نه بدلیږي. هلته به هم د انسان دا فطرت وي، اوچت به ناست وي، او د هغې به څو فایده وي چې د لري لري نه به نظارې په نظر راځي. تاسو به کتلي وي چې په دنیا کې د مالدارو خلکو سیټس همیشه ډیر اوچت وي، و اکواب موضوعه، او پیالې به خودې شوي وي، منتخب شوي به وي، یعنی پیالې به ښه د سجاوټ سره خودې وي، د هغې کوالیټي به هم بیسټ وي، او په هغې کې چې کوم مشروبات وي نو هغه به هم ډیر مزیدار وي. په تختونو به ښه ریلیکس آرام سره ناست وي، او د خوراک څښاک سلسله به جاری وي. ونمارق مصفوفه، او تکیاګانې به وي قطار په قطار. تکیا ته ډډه لګول هم د ریلیکسیشن یو علامت دی، چې کله تاسو آرام کوئ مزې کوئ، چې کله انسان پریشانه وي نو بیا په آرام یعنی ریلیکس نه کینی، او چې د انسان سکار وي نو بیا هم په آرام سره په کوشنز باندې نه کینی. نو کوشنز د آرام لپاره ایښودل کیږي، او هلته به کوشنز وي ټول مجلس، قطار په قطار ډیر تکیاګانې به لګېدلې وي. دلته هم که تاسو په سټورز کې وګورئ چې په یو ځای کې د بیډنګ ډسپلی وي، نو په هغې کې څومره بالښتونه او تکیاګانې او کوشنز لګېدلې وي، او هغه دومره ډېرې وي چې د سملاستو ځای پکې نه وي. نو کوشنز د آرام کولو علامت دی. وزرابی مبثوثه، او نفیس قالینونه به غوړېدلې وي. دا هم د لګژري یو ایمیج ورکوي. وزرابی مبثوثه، الله اکبر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اوس دلته یوه نوې خبره وشوه، د جنت خبره د دې ځای پورې مکمله شوه. الله تعالی وفرمایل چې تاسو الله تعالی نه پیژنئ، چې تاسو یو اوخته وګورئ نو الله تعالی به وپیژنئ. او اوخان په عربو کې یو عام شی و، په هغې به یې سورلي هم کوله، او چې بالکل اوبه به نه وي نو اوخ به یې حلال کړو، نو اوخ به یې ذبح کړو، او په هغې کې چې به کومې سټور شوې اوبه وي نو هغه به یې څکلې، د هغې غوښه به یې هم خوړله، او چې باران یا سیلۍ به راتله نو د هغې د سرمنې په پناه کې به کېناستل، ځکه چې د هغې د سرمنې نه به ټنډ وغیره جوړېدې. یعنی په اوخ به یې سورلي کوله، او په هغې به یې خپل سامانونه هم وړل راوړل، ځکه چې په صحرا کې د اوخ نه علاوه بل ځناور نه شي تللی سوای د اوخ نه. الله تعالی د اوښانو خپې داسې جوړې کړې دي چې دا نه خښېږي په شګه کې. په هغې کې دومره ډېره کیپاسیټي وي چې د 200 لیټرو پورې اوبه هغه سټور کولی شي، او 100 ورځې بغیر د خوراک نه ګرځي، او هغې ته د چارې بغیر ضرورت هم نه وي. د ګیا یعنی د ګیا هغه په خپله پاڼې او جړې بوټي وغیره خوري، د هغې لپاره د خاص خوراک اهتمام نه وي کول. او داسې سهولت والا ځناور دی، او د انسان یو وړکې بچی هم که د هغې لکۍ ونیسي نو هغه سونه وایي. داسې غټ ځناور دی چې یو لوی انسان هم د هغې په مخ کې سونه وي، لیکن اوخ ډېر ممتی وي چې تاسې یې کینوئ نو کینی، او چې په هغې باندې ټول سامان بار شي، او چې بندې پاسه وي نو پاسې یو ځي، او داسې هم نه وي چې ولاړ وي او کینی نه، چې بنده ترینه سامان په ولاړې کوزوي، بلکې هغه بیا کینی. نو داسې متی دی چې بنده پرې کینی نو ښکته هم کیناستی شي، او بیا ادرېدی شي، او په ډیزرټ کې یعنی په صحرا کې خو د ټولو نه زیات اوخ په کار راځي، ځکه تاسو ګورئ چې د ټولو نه زیات کار د اوښانو نه اخیستلی کیږي، تر دې چې اس هم هغه کار نشي کولی کوم چې یو اوخ کوي. الله تعالی وفرمایل چې تاسو په اوښانو کې اوسېږئ، نو تاسو چېرته په دې باندې غور کوئ؟ په ګوګل باندې سرچ وکړئ، نو د اوښانو په باره کې به ډېر په سو باندې پوهه شئ چې دا څنګه ځناور دی. نو دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو چېرته په اوخ باندې غور نه دی کړی. ینظرون یعنی کتل، هاغه نظر چې هغه غور او فکر کول والوي چې هسې کتل نه وي چې بنده وګوري او خالي واپس شي. کیف خلقت، چې څنګه هغه الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی، څنګه الله تعالی داسې عجیبه ځناور جوړ کړی دی، په دې باندې چرته غور نه کوئ تاسو؟ و الى السماء کیف رفعت، او اسمان طرف ته چې څنګه الله تعالی هغه بر اوچت کړو. دا بلندی د اسمان چې بغیر د ستنو نه ولاړ دی، یو چت دی او په هغې کې داسې ښکاري لکه ستوري چې پکې پیالې شوي دي، لکه په یو سادر کې چې تاسو مقیش وغیره ولګوئ. او هر ورځ ساینسدانان حیرانیږي ځکه چې لوی لوی ډسکوریز کیږي. تر دې وخته پورې هغوی په دې یونیورس کې خو نشي پوهېدی، او د اسما دا مطلب نه دی چې دا بس د یو سادر په شان دی، او د آسماني یعنی بلو آسمان خبره کیږي. آسما وایي بلندۍ ته، دنګوالي ته، اوچتوالي ته، او په بلندۍ کې دا هر څه راځي، کو هغه وریځې وي، کو هغه ستوري وي، کو هغه سیارې وي، او کو هغه نور ګیلکسیز وي، دا ټول سیزونه په هغې کې راځي. نو تاسو په دې باندې غور نه کوئ. الله تعالی د غور او فکر کولو دعوت ورکړی دی انسان له، ځکه چې څومره هم هغه غور او فکر کوي د الله تعالی په نښو کې، نو هغه مره هغه الله تعالی بیا مومي. پوه شوي؟ هغه د الله تعالی په عظمت باندې، د هغو په قدرت باندې پوه شي. مونږ الله تعالی لیدی نه شو، مګر چې د هغو مخلوق ستړي کړو، نو د هغې په ذریعه الله تعالی پیژندې شو چې څنګه الله تعالی داسې یو ځناور پیدا کړی دی لکه اوښ، او بیا یې داسې ځناور هم جوړ کړی دی لکه میږې. تاسو میږې ته چرته ګورئ، په هغې کې هم دماغ دی، هغې هم پلاننګ کوي. که چېرې تاسو د هغې په باره کې سټډي وکړئ، نو حیران به شئ چې هغې څنګه پلاننګ کوي. د هغې سره ذهنونه شته او هغې خبرې هم کوي. سلیمان علیه السلام به د میږو په خبرو پوهېدو. مونږ په قرآن کې ویلي وو، او په دومره وړوکي جسم کې د هغې کولمې دي، په هغې کې زړه دی، او په هغې کې د هغې سیکریشن سیستم هم دی. په دومره وړوکي میگی کی، او په دومره وړو کې ماشی کې، داسې وړو وړو مخلوقات دي. هغې ته هم وګورئ، او غټو غټو ته هم وګورئ، یو ویل مهی ته وګورئ. نو د دې سره تاسو الله تعالی نه پیژنئ. یو بدو په صحرا کې اوسیږي، هغو ته ویلی کیږي چې دا په کوم اوخ چې ته سورلی کوې، نو هغې ته وګوره. د هغې دپاره په ساینس ته پوهېدو ضرورت نشته دی، هغو ته د یو ډېر غټ انټیلیجنس ضرورت ورته نشته دی. آسمان طرف ته وګورئ، د شپې آسمان ته وګورئ، د ورځې آسمان طرف ته وګورئ، و الی الجبال، او غرونو طرف ته وګورئ. کیف نصبت، چې څنګه الله تعالی هغه نصب کړی دی. په ځمکه کې ټک وهلی دی، د میخونو په شانې په ځمکه کې نصب کړی دی. او چې څومره مونږ دا هر څه سټډي کوو، او د دې په ډپ کې ځو، د دې په ژورتیا کې، نو مونږ ته د نوو نوو خبرو پته لګي. نو دا یو دعوت هم دی، هسې خو مونږ ته په خپله ژبه کې دا دنیاوي علم ښکاري. دا دنیاوي علم دی که نه؟ که څوک جیالوجي وایي، که څوک استرونومي وایي، یا باټني زوالوجي وایي، یعنی د بوټو پلانټس یا انیملس په باره کې سټډي کوي، یا د اسمان د ستورو وغیره په باره کې سټډي کول، یا په ځمکه کې چې څومره هر څه دي د دې علم حاصلول، دې ته مونږ دنیاوي علم وایو. نو دلته خو د دنیاوي علم اخیستو دعوت ورکړی شوی دی، ځکه چې هغه علم چې د هغې په ذریعه بنده الله تعالی وپېژني، نو هغه علم نافع دی، هم هغه نفعمند علم دی، بنده له فایده ورکوي، هم هغه ښه علم دی، هغه عبادت جوړیږي. ګورئ، کچرې د دنیاوي علم په وجه تاسو الله تعالی وپېژنئ که نه، نو هغه هم عبادت دی. او کچرې د دین د علم سره که د چا دا مقصد وي چې زه یو څو پیسې جوړې کړم، استاذه به جوړه شم، زما پیسه به زیاته شي، دا کورس به وکړم، هغه کورس به وکړم، درې څلور بچو ته به سبق وښایم، ټیوټرینګ به وکړم، یا به چاته نظر وښایم، د دې سره به سو پیسې جوړې کړم، یا دا چې زما شهرت وشي، خلک به راله شاباسۍ راکړي. که چېرې د چا دا مقصد وي، نو بیا دا هم د انسان دپاره هلاکت جوړېدی شي، حالانکه دا دیني علم دی. نو اصل خبره د نیت ده، چې څومره اصل نیت د څه حاصلول وي. ولې دا ټول خلک د دنیا علم نه حاصلوي؟ د خودو د پاره او دا غي صرف مقصد دای چې نوی نوی ایجادات وکړو، نوی سیزونه ډیسکور کړو، نو بیا هغوی هیڅ هم حاصل نه کړل، مګر چې چا د دې په ذریعه الله تعالی وپیژندو نو بیا دا علم د هغو دپاره نفهمند علم جوړ شو. وإلى الأرض كيف سطحت، او ګورئ که نه ځمکې ته چې دا څنګه غوړېدلې ده. الله اکبر، ګورئ څنګه الله تعالی د ځمکه د انسان دپاره متی جوړه کړه. او ګورئ دا ټول هر څو ډېر طاقتور دي، ابل ته وګورئ، اخته هغه ډېر طاقتور دی د انسان نه، آسمان ته وګورئ هغه ډېر لوی دی، غرونو ته وګورئ. انسان چې کله د لویو لویو او مضبوطو سیزونو خبره کوي نو هغه بیا د غرونو حواله ورکوي. بیا د هغې نه پس ځمکې ته وګورئ چې هغه څنګه غوړېدلې ده، چې د هدینګا پورې ځمکه او ځمکه په نظر راځي. په دې هر څو کې لویي ده، دغه شان سمندرونه دي، لیکن الله تعالی موږ ته وښودل چې دا هر څو متي دي، ښکته شوي دي، د انسان د فائدې دپاره کار کوي. نو ای انسانه، ته بیا د هغو په مخ کې نه ښکته کېږي چې هغو دا هر څو ستاسو په مخ کې وغوړول، ستاسو د فائدې دپاره یې جوړ کړل. اوخ چې دومره لوی دی او ستاسو بچی د هغې لکۍ نیسي او هغه سونه وایي، تاسو د دې نه هم نه زده کوئ چې دی د خپل مالک په مخ کې څنګه ښکته شوی دی. نو ولې ماته د مالک په مخ کې داسې نه دي ښکته کېدل پکار؟ زما خو هم څوک مالک دی که نه، دا ځمکه هم د خپل مالک خبره اوري، دا زمون خو نه اوري چې ښکته شوي ده. آسمان چې ولاړ دی یا غرونه چې په ځمکه کې دننه نصب شوي دي، نو ولې دا ستاسو او زما د وینا سره دي یا کو زمونږ د سو افرټ سره دي؟ دا د خپل مالک خبره مني، نو تاسو نه منئ د خپل مالک خبره. بیا دا ټولې خبرې وشوې، د جنت او جهنم خبرې وشوې، او دومره د غور او فکر خبرې وشوې، کو بیا هم دوی په سو خبره نه پوهیږي او بیا دوی هم ایمان نه راوړي. نو فذکر ای نبی، تاسو بس نصیحت کوئ، انما انت مذکر، ستاسو کار صرف نصیحت کول دي. لست علیهم بمسیطر، تاسو په دی باندې صداروغه خو نه یې چې په دی پسې ډنډه راواخلئ او ورته وایئ چې نه، تاسو به ضرور دا کوئ. چې موږ کله د دعوت کار کوو نو موږ بیا ډېر پوشینګ کوو، بندیان نه پرېږدو، چې تاسو به خامخا دا کوئ، حالانکه الله تعالی هیڅوک هم داروغه نه دي جوړ کړي. موږ په خلکو داسې ورپسې شو، ډنډه مو اخیستې وي چې ما خو تاسو ته دا ویلي وو او تاسو داسې ولې ونه کړل. نه، دا ستاسو کار نه دی چې هغوی په دې باندې عمل کوي او که نه کوي. بعضې خلک د ادارې نوم واخلي، د مثال په طور هغوی وایي چې دې د الرحمن سبق ویلی دی او دې ته وګورئ دا څنګه ده. نو د الرحمه کار خو المسیطر نه دی چې په خلکو پسې ډنډه راواخلي او په زور پرې کارونه کوي، دا خو صرف تذکیر دی. فذکر دغه کار الله تعالی خپل نبی له ورکړی وو چې خلکو ته ووایا، هغوی ته یې ورسوه. مخکې هغوی بیا څه کوي؟ دا ذمهداري په موږ باندې نشته او نه به الله تعالی د دې په باره کې زموږ نه تپوس کوي چې دې ستاسو سره سبق ویلی وو نو داسې یې ولې وکړل. نو داسې خبرې کول صحیح نه دي. دا موږ خلک چې کوو چې موږ په غلط عمل باندې څوک وینو نو فورا په اداره ورپسې شو، نه، دا د هغو خپل عمل دی. هغه مني او که نه مني، څومره عمل کوي او څومره نه کوي، هغه په عمل کې وروسته پاتې شو او که مخکې دی. نو دا نه د ادارې کار دی او نه د هغه کس چې څوک پیغام رسوي، ځکه چې الله تعالی به دا سوال کوي چې تا رسولې وو که نه. الله تعالی به دا تپوس نه کوي چې هغو عمل کړی وو که نه یې وو کړی. او ګورئ دلته د صاد د پاسه سین راغلی دی، دا ولې دی؟ ځکه چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې چې کله هغه ټول مصحفونه په یوه لهجه کې کړل، چې کله هغه دا ټول مصحفونه په یوه لهجه کې کړل په یو ډایلیکټ کې، نو عثماني مصحف ورله دا ترتیب ورکړی وو. ظاهره ده سو فوټو کاپیز خو یې نه په هغه ورځو کې خلکو د لاسونو سره لیکلي وې، چې په یو ځای کې مخکې وروسته سو غلطي وشوه نو هغه هم هغه شان پرېښوده. په هغې کې تبدیلي نه وه راوستې، ځکه چې دا به سین ویلی کېږي، صاد به نه ویلی کېږي. سین یې پرې د پاسه ولیکو مګر چینج یې نه کړو، ځکه تاسو ګورئ په عثماني مصحف کې چې په یو ځای کې الف وي نو د هغې د پاسه یې وړوکي شان دایره جوړه کړې وي چې دلته به دا الف نه ویلې کېږي. مطلب په لیکلو کې دی خو په لوستلو کې نه دی، نو د لیکلو نه یې نه دی خړ کړی چې دا به ایز ایت از وي، ټول یو شان دي. په هغې کې هېڅ تبدیلي نه ده راغلې. نو ای نبی، تاسو په دوی باندې داروغه نه یې، تاسو په دوی پسې ولې خپل ځان هلاکوئ چې دی خبره نه مني؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر غمګین وو او داسې واقع وي. زموږ خو خیر داسې کارونه هم نه دي. تاسو خلکو له د قرآن دعوت ورکوئ چې راشئ قرآن طرف ته، ډېر د زړه نه ورته وایئ چې راشئ. هغوی وایي چې نه، زموږ سره وخت نشته دی. تاسو ورته ډېر وایئ، ځانونه ښه ستړي کړئ، او چې د هغوی جواب خلک واوري نو زړه ته یې داسې تکلیف ورسیږي. بنده سوچ کوي چې پته نشته چې زما په تبلیغ کې څو کمی دی، پته نشته چې نورو ته څنګه ووایم، ډېر بنده خفه شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خپل ټول ژوند لګولی وو، یوه ورځ داسې نه وه، یوه شپه داسې نه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبلیغ نه وي کړی. که هغه د اختر ورځ وي، که هغه میله وه، که هغه د حج ورځې وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم چټیانې نه وي کړي چې دا نن د چټۍ ورځ ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به څومره تکلیف رسېدلی وي چې هغوی ورته الټه جواب ورکړی وي. الا ما تولا وکفر، مگر هغوی چې مخ وګرځوي او کفر وکړي. داسې خلک به بیا هم وي چې تاسو به هغوی راغواړئ، هغوی به پوهه کوئ، لیکن هغوی به بیا هم نه مني. دلته الا د لیکن په معنی کې دی، لیکن داسې به وشي چې مخ به وګرځوي او کفر به کوي. یعنی تاسو هغوی ښه پوهه کوئ، خپل مغز مو ورسره وخوړو، لیکن د دې باوجود به داسې خلک وي چې هغوی به بیا پاسي او دا خبره به ورته څه ښکاري نه، او واپس به شي او روان به شي. بس دا به د هغوی رویه وي، لیکن هغوی به نه مني. نو څه به وشي؟ فيعذبه الله العذاب الاكبر، عذاب به ورکړي الله هغو له عذاب ډېر لوی. دا ډېره د ویرې خبره ده. یو خو الله عذاب ورکول واله دی. وګورئ چې څوک څومره لوی وي، نو د هغو کار د هغې مطابق وي، د خپل شان مطابق وي. نو الله تعالی ډېر لوی دی، او چې هغه وایي چې هغه به عذاب اکبر ورکړي، نو هغه عذاب به څومره لوی وي. ځکه چې د الله تعالی دا خبره نه ده خوښه چې چا ته پیغام ورسي، حق خبره ورسي، او هغه بیا هم سونه کوي، نه مني. د هغو سره پروا نه وي چې کپړې وسنډي، پاسي او لاړ شي. نو آیا دی هغه څوک ریجکټ کوي، څوک چې ورله دعوت ورکوي؟ نه، د دعوت ورکول واله خو هیڅ لا نړل. هغو خو د الله تعالی پیغام ریجکټ کړو، ځکه چې دعوت ورکول واله د چا پیغام ورکوي؟ هغه ورله د الله پیغام ورکوي، او هغو طرف ته یې بلي. نو هغو د هدایت لاره ریجکټ کړه، هغې طرف ته د راتلو نه یې انکار وکړو. نو په اصل کې هغه څوک شاته کړو؟ هغه څوک ریجکټ کړو؟ الله تعالی او د هغو د دین لاره. نو دا څه وړه خبره نه ده چې کله حق خبره ستاسو طرف ته راشي نو د هغې نه انکار کول سوي، هغه نه منل، او دا معمولي خبره نه ده. ستاسو څه خیال دی چې ما بنده ته انکار وکړو؟ نه، هغه هیڅ فرق هم نه پرې باسي. مګر ها، د الله تعالی سره به ضرور دا عمل لیکلی کېږي. ان الینا ایابهم، بیا د ټولو خبرو کنکلوژن دا دی چې تاسو به په اخر کې راځئ زما طرف ته، کوم خوا به ځئ؟ زموږ طرف ته به واپس کېږئ. چې کله انسان دا ومني چې تلل خو واپس هلته دي، نو بیا هغه سیده شي. الله تعالی فرمایي چې ټیک ده، تاسو انکار وکړئ، مه ځئ، مخ وګرځوئ، واپس شئ. د نصیحت باوجود هغه نه پوهیږي. نو ستاسو کار څه دی؟ تاسو وایئ فذکر، کیدی شي چې نن نه مني او سبا لی اومني. که سبا ونه مني نو بله ورځ به اومني. لیکن چې څوک مسلسل انکار کوي نو هغه کوم طرف ته ځي؟ که وتښتي نو کوم خوا به ځي؟ انسان سوچ کوي چې هغه د الله تعالی د خبرې نه انکار کوي، نو شاید چې د الله تعالی نه به لرې وتښتي. نو پته نشته د الله تعالی د نیولو نه به لرې وتښتي. نه، واپس به زموږ طرف ته راځئ. ثم إن علينا حسابهم. بیا په مونږ باندې ده، بیا په مونږ باندې ده، زمونږ په ذمه ده د هغو حساب اخیستل. ای نبی، مونږ به پخپله د دو سره ګورو، یعنی د هغو هلاکت طرف ته اشاره ده. الله تعالی دې زمونږ سترګې په دې دنیا کې کلاو کړي چې دلته مونږ پوه شو د دې نه وړاندې چې هغه ورځ راشي او بیا واپسې نه وي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة توري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم.